رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز نه.
د سولې مشورتي جرګې نظریات به د یوه پریکړه لیک په ډول سبا دولت ته وړاندې شي. پاکستان د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ راکټونه ورولې دي او امریکا غواړي چې په ایران لګیدلو اقتصادي بندیزونو ته ادامه ورکړي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر غړو د طالبانو د پاره په کابل کې د دفتر جوړول غوښتنه کړې ده.
په کابل کې چې باید وي د دې د خاطر څو د وطن درلودلو احساس وکړي.
افغان خبریالان او د رسنیو ملاتړ ادارې وایي چې د بیان ازادي له تیرو دوو کلونو راهیسې له ګواښونو او خطرونو سره مخامخ ده.
افغانستان کې د خبریالانو لپاره تهدیدونه ګواښونه سته، هغوی تهدید کیږي، هر کال ډېر شمېر خبریالان وژل کیږي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ په وینزویلا کې د روان کړکیچ په اړه حال هم وروسته په خبرونه کې لرو، خو اوس به سمیع الله جلالزی او زه شافیه سردار تاسو ته خبرونه وایو.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو د جرګې په څلورمه ورځ له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر اوربند د جمهوري نظام او اساسي قانون پر ساتنه، د ټاکنو په ترسره کولو او د افغان حکومت په مالکیت د سولې پر پروسې ټینګار وکړ. د جرګې غړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان څخه د بهرني پوځیان په مناسب وخت کې ووځي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه وایستل شي. له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د څلورو اساسي پوښتنو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د تېرې ورځې د بحثونو او خبرو اترو پایلې نن د کمیټې رئیسانو له جرګې سره شریک کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
فردا کې اعلامیه هم صادر میشه، اعلامیه را مشنوي. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم که به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی در اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتین، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
له طالبانو سره د سولې په تړاو د جرګې د غړو وړاندیزونه او نظریات به د دې جرګې د مشرتابه لخوا راټول او د یوه پریکړه لیک په ډول به سبا افغان دولت ته وړاندې شي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ سی پی ای جی په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د اپریل د میاشتې په خپل تازه راپورټ کې ویلي، په دغه میاشت کې په 14 ولایتونو کې 125 ملکی وګړي وژل شوي او 134 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ وایي د اپریل د میاشتې په وژل شوو او ټپیانو کې 28 ماشومان او 14 ښځې هم شامل دي. سی پی ای جی وایي تیره میاشت افغان ځواکونو د عملیاتو او هوایي بریدونو له امله 2 ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. همدا ډول د وسلوالو مخالفو لخوا په هدفي بریدونو کې 14 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل که څه هم تیره میلادي میاشت کې ملکي تلفات کم و، خو دوی یو شمیر زړه بوګنونکي پیښې هم ثبت کړي.
په دغه مرجوبله کې زیاته برخه چې وادي افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هوایي بمباران څنګه دي شپنی عملیات لخوا وختي وو. شپنی عملیات په میدان وردګو کې، په کندهار کې او همدارنګه په ننګرهار کې، او د ټولې مرجوبله زیاته برخه چې هغه په ننګرهار ولایت کې وختي وو.
د ډیرو هڅو سره سره د دغه رپورت په اړه د افغانستان د دفاع وزارت خبرګون ترلاسه کړی نه دی.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي ناپیژاندو وسلوالو تیره شپه په دغه ولایت کې د شمس و عارفان په نوم یو زیارت په بمونو الوزولی دی. په غزنی کې د شمس په نوم د یو کلي اوسیدونکي امریکا غک آشنا ته وویل چې تیره شپه 3 بجې په دغه کلی کې د وی زوروري 14 غږ وریدل شو او سهار کله چې ل خپل کورونو بهر راووتل ویلیدل چې د شپې په 14 کې د شمس عارفان زیارت په کندواله بدل شوی دی. کلیوال وای تر اوسه معلومه نه ده چې کومې ډلې یا کس دغه زیارت په بمونو ولزولی دی. دغه زیارت د غزنی د مرکز په شمال لویدیځه برخه کې موقعیت لري او له اوږدو کلونو راهیسې به د پنجشنبې په ورځو د هیواد له ګوټ ګوټ څخه خلک دغه زیارت ته راتلل. د غزنی د پولیسو ویاند احمد خان سیرت هم تایید کړی چې تېره شپه وسلوالو پر دغه زیارت برید کړی دی. هغه وویل پولیسو د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. تر دا مهاله کوم کس یا ډلې د دې زیارت د له منځه وړلو مسؤلیت په غاړه اخیستی نه دی.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو پرون شپه د دغه ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې پر یو شمیر سیمو هوایی بمبارد او راکټي بریدونه کړي چې په ترڅ کې څلور افغان ملکیان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قومندان سمنوال سید احمد بابا زی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دغه بریدونه پرون ماخوستن شاوخوا نه بجې د دې ولایت د سپیرې ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو سوي دي. ښاغلي بابا زی وویل چې په دې بریدونه کې د سرکونډو پتې میلې خړوړه او کانې سیمو یو شمیر کلی هم په نشه سوي چې پکې اته کورونه نړیدلي او شل موټرونه زیانمن سوي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې کمیټې د یوې پاکستاني وسلوالي ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل کړی دی. هندوستان څلور واري د ملګرو ملتونو تور لسته د مسعود اظهر د نوم زیاتېدو غوښتنه کړې وه خو چین یې هر وار مخالفت کړی و. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا وویل چې حکومت یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې ملاتړ کوي. اوس به د هغې ټولې شتمنۍ کنګلیږي، پر سفرونو به یې بندیز لګیږي او هیڅ ډول وسله به نشي ګرځولی. امریکا، بریتانیا، فرانسې روانونه په ګډ وړاندیز وکړ چې مسعود اظهر دی د ترهګرو په تور لست کې راشي. د هند په ګډون دوه هیوادونو څلور ځلې وړاندیز وکړ چې دغه ډلې نوم دی په تور لست کې واچول شي. خو د پاکستان نږدې ملګری چین به هر ځل د دې اقدام مخه نیوله. ملګرو ملتونو وروسته لغه دا بندیز ولګوه چې چین هم په دې موافقه وکړه. په پا پاکستان کې میشتې دغه ډلې د فبروري په میاشت کې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې په کشمیر کې څلوېښت هندي سرتیري ووژل. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو لامل شوه. هند د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې د دې پرېکړې هرکلی کړی دی.
د وینزویلا د حکومت پر ضد د لاریونو سره سره د دې هیواد سوسیالیست مشر نیکولاس مادورو د واک پرېښودو ته چمتو نه دی. د اپوزیسیون مشر هوین گویدو چې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د وینزویلا د موقت جمهور رئیس په توګه پیژندلی، د مادورو څخه غواړي چې واک پرېږدي، خو د مادورو متحدین کیوبا او روسیه یې حمایت کوي. د دې خبر نور جزئیات مینه سادات راکوي.
د نیکولاس مادورو په ضد مظاهره د چهارشنبه په ورځ د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس او نورو ښارونو کې دوام درلود. کو په پخوانی سوسیالیست مشر هوګو چاوی او د هغه د انتصابي ځایناستي مشر مادورو یې د وینزویلا په بیوزلۍ تورن کړل. خو پاوز اوس هم مادورو ته وفادار دی او دا زمينه ورته مساعدوي چې په واک کې پاتې شي. مادورو د ځینو خاصو وینزویلایانو ملاتړ هم لري. روسیه، چین، کیوبا او یو شمېر نور هیوادونه د مادورو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې کیوبا د مادورو د امنیت د پیاوړتیا لپاره وینزویلا ته پوځیان استوي. د ترامپ ادارې خبرداري ورکړې چې دوی به وینزویلا کې هر ډول تشدد ته ځواب ووایي. د سه شنبه په ورځ مادورو په خپل تلویزیونی پیغام کې ادعا وکړه چې د اپوزیسیون غرزنګ مات شوی دی، خو پمپیو وویل چې مادورو د کاراکاس پرېښودو ته د مخه چمتو و، خو روسیه یې مخه.
سریلانکا د یکشنبه په ورځ په کلیساګانو کې د مذهبي مراسمو د نه کولو فیصله کړې ده. د تیرې میاشتې د تروریستي برید څخه وروسته چې څه باندې 250 کسان ووژل شول، اوس د امنیتي اندېښنو له کبله په دې هیواد کې اندېښنې ډېرې شوي دي. د یوې دولتي اعلامې په اساس ویل شوي چې دوی ته داسې اطلاعات رسېدلي چې د هغو له کبله د یکشنبې د ورځې مذهبي مراسم نشي ترسره کېدی. د سریلانکا مقامات وایي د دې پیښو تر شا توحید جماعت لاس و چې د داعش سره اړیکه لري.
د امریکا متحده ایالات پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سختولو نیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې نن پر ایران د بندیزونو د نرمښت د پای ورځ ده او هیواد یې غواړي چې پر دې هیواد فشار زیات کړي. د 2013 کال د می په میاشت کې اته هیوادونه پر ایران د امریکا له بندیزونو د لنډ وخت لپاره معاف سول، خو دا معافیت نن پای ته رسیږي. په دغه هیوادونو کې چین، هند، جاپان، سویلي کوریا، ترکیه، تایوان، ایتالیا او یونان شامل دي.
او د قزاقستان پولیسو د راتلونکو انتخاباتو په ضد د احتجاج لامل په لسګونه کسان نیولې دي. په قزاقستان کې داسې مظاهرې ساری نه لري. مظاهره کوونکي وایي چې دوی په انتخاباتو کې یوازې له یو کس څخه پرته د نورو کاندیدانو د انتخاب حق نه لري. احتجاج کوونکو د انتخاباتو د تحریمولو غږ هم کړی او ویلي دي چې نوی کاندید علي قاسم نظربایوف هم د پخواني جمهور رئیس په شان ټول واک غواړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د سولې مشورتي لویا جرګه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چ خبرونه تر پای اووري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په څلرمه ورځ د کمیټو رئیسانو له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د جرګې د غړو نظریات وړاندې کړل. د جرګې غړو د جګړې پر شکیلو اړخونو د اوربان ژغ وکړ او همدارنګه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د نظام اساسي قانون په ساتنه او د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو د جرګې په څلورم ورځ له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر اوربند د جمهوری نظام او اساسي قانون پر ساتنه، د ټاکنو په ترسره کولو او د افغان حکومت په مالکیت د سولې پر پروسې ټینګار وکړ. د جرګې غړو غوښتنه وکړه چې له افغانستان څخه د بهرني پوځیان په مناسب وخت کې ووزي او له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه وایستل شي.
طالبانو د حضور د پاره په دې مملکت کې یو سیاسي دفتر غواړو په کابل کې چې باید وي، د دې د خاطر څو د وطن درلودلو احساس وکړي، څو د دې احساس وکړي چې خپل ورور وژل کیږي دا غې په جنازه باندې خپل تلای وشي، د دې احساس لري چې دا وطن خپل دی، دلته کور دی، دلته ځمکه ده، دلته بچان دي، دلته زمن فاکولټی ته ځي، دلته هغه څه چې دوی لري هغه د خطر باید حتمان ورته ځای ورکړ شي.
له طالبانو سره د سولې د چوکاټ او څرنګوالي په اړه د څلورو اساسي پوښتنو په اړه د جرګې د غړو ترمنځ د تیرې ورځې د بحثونو او خبراتورو پایلې نن د کمیټې رئیسانو له جرګې سره شریکې کړې.
په طبیعت لرونکو افغانانو ته په مذاکرو کې د ګډون اجازه باید ورنه کړل شي، ځکه کېدای شي چې د بل هیواد د ګټو ته ژمن وي. حکومت د خلکو نظرونو ته جدي پاملرنه وکړي، سوله په یووالي سره راتلی شي.
دا د ټولو مسلمانانو مخصوصا د افغان ولس د افغانانو دا دینی او ملي دنده ده چې له هر ممکنه لارې سره له هر ممکنه وسیلې سره په استفاده باندې د افغان شکیل او الخونو تر مابین په هر شکل چې کیږي د سولې حلې ځلې وکړي او د خپل وطن او خپل خلکو په مقابل کې خپل ملي او دینی دین ادا کړي.
له طالبانو سره د سولې په تړاو د جرګې د غړو وړاندیزونه او نظریات په دې جرګې د مشرتابه لخوا راټول او د یو پریکړه لیک په ډول سبا افغان دولت ته وړاندې سي.
فردا کې اعلامیه صادر میشه، اعلامیه را مشنوي. اگر دریجه د اعلامیه دیدیم چې به خاطر جانبداری از کدام گروه، از کدام شخص، از کدام نفر چیزی د اوجه اشارتن، دلالتن، صراحتن چیزی یافتیم، میتونین بگوین که این نظر جرگه نیست.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، در ولسمشری زو تاکون یو شمیر نماندان و اوزین و سیاستوالو در سولی مشورتی لوی جرگه تحریم کرده. خود دی جرگه غری او تنظیمون که تم لری چه سبا در جرگه پا ورستی ورست دغا سیاستوال پا جرگه که گردون وکی او در جرگه در غرو وراندیزو نو آوری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
یو شمیر طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې بدلون راغلی او ملا فاضل د مذاکراتي هیئت مرستیال ټاکل شوی دی. د بلې خوا ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ خبرې پیل شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی.
دوحه د قطر پلازمینه، هغه پلازمینه چې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو څو واري کوربه وه. طالبانو ویلي چې د مئی د میاشتې په لومړۍ نیټه، یعنې تیره ورځ، د طالبانو د مذاکراتي ټیم او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شوې. ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد د ملا عبدالغنی برادر سره پرون کتلی دي. خلیلزاد که څه هم تازه په خپل ټویټر کې څه نه دي ویلي، خو د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې په تړاو ټویټ کړی چې په دوحه کې تر کتنو وړاندې د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې ناسته کړې ده. سیاسي شنونکی وحید مجده وایي تازه خبرې هم د تیرو خبرو تکرار دی، د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان په تهدید نه وي. دا دوه هغه موضوعات دي چې دا ځل په خبرو کې به هم مطرح شي.
خو دا دوه مسله هغه مسایل دي چې د اول تر اوسه پورې په هغه باندې خبرې روانې دي او په دې پنځه دورو مذاکراتو کې کوم ځای ته نه دی رسېدلی. د دې نه معلومېږي چې دا ډېر پیچلې مسله ده او دا ور هم زه خو ډېر امیدوار نه یم چې د دې خبرې په نتیجه کې جورجاري تصدوی سره ورسیږي.
وید مجد وایي چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې بدلون هم راغلی. ملا فاضل د دې ټیم مرستیال ټاکل شوی دی.
هغه نگرانی چې د طالبانو د جنګیالیو په منځ کې شتون لري هغه لرې شي. دوی ملا فاضل محمد مظلوم د طالبانو د مذاکراتي ټیم د معاون په صفت ټاکلی ده چې
رسول علی شورا د دې ناستې هرکلی کړی دی. اجرایه ریاست ویلي چې د قطر دا ناسته دي د دې لامل شي چې مخامخ مذاکرات پیل شي.
زموږ هیله دا ده چې د سولې په بهیر کې د یوې حساسې مرحلې د پیل شاهدان واوسو او دا خبرې په بین الافغاني خبرو منتج شي.
په قطر کې د خلیلزاد او طالبانو دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه روانه ده. د لویې جرګې په نننۍ غونډه کې په اوربند مخامخ مذاکراتو ټینګار شوی دی. د لویې جرګې یو شمېر غړي وایي د قطر په ناسته کې باید د افغانستان د خلکو د مشورتي جرګې مشورو ته غوږ ونیول شي.
خلیلزاد او طالبان چې کومې خبرې اترې د سولې په اړه اغلبن کوي، مهمه خبره دا ده چې د افغانستان خلکو نظر کې ونیول شي. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو هغه پریکړې چې د سولې په اړه او هغه کومې غوښتنې چې د سولې په اړه باندې لري او هغه کوم نظریات چې د سولې په اړه باندې لري هغه په نظر کې ونیول شي.
په دې جرګه کې یو شمېر داسې غړي هم دي چې له لرو پرتو سیمو راغلي دي، هغه سیمونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
باندې موږ په ډېر ډاډمنه فضا باندې راغلي یو. انشاءالله هیڅ موږ چانه احراس نه لرو او هر سړی که موږ ته دا خبره کوي چې تاسو ولې لاړلې هلته، یا د طالب ویره یا د دولت ویره، موږ بې طرفه خلک یو او د افغانستان وګړي په ډېر افتخار راغلي یو.
زلمی خلیلزاد په قطر کې تر دې وړاندې 15 واري له طالبان سره مذاکرات کړي دي. د تیر ځل خبري شپاړه سورزي غزي دلی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په سلو کې یو دیش لوړ سوی دی. د دفاع وزارت ویان قیس منګال ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم سوی دی. د ازادي رادیو خبریال مرسلین ارسلا په کابل کې د یو وژل سوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ چمتو کړی دی.
دولس ورځې کېږي چې د کورنۍ خپل ځوان غړی له لاسه ورکړی، خو درد او غم یې لا هم د کورنۍ په غړو کې لورای ښکاري. بهرودین د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله. ټاکل شوی وه چې دی به ډیر ژر د ژوند نوی پړاو پیل کړي، خو دی په هغه ورځ په یوه ځانمرګي برید کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کره د ده د کوژدې په مرکه ورغلي وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولي، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
څه ووایم، زموږ سرمایه او ټوله هستي یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ یې خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ راووهه چې زخمي شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرودین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرودین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت لبریت څخه چې د دوو خزو په ګډون لستنه ووت کې وژل شول لس ورځې تیریږي. خود د بهرودین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکی له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرودین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 200 بستریز روغتون څخه د خپل زوی د مړی انتقال ته ورغی نو دی روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړی وروړی وو.
زوی مې موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو، ویل هلته جګړه ده، پریشانه یم چې ټپی یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاشه یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته وه، که مې کوژده ورته کړې وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیری پلار وایي کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغورۍ په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق له چې د گزارش خپور شوی دی دا زه تایید کوم، نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو، فیصدي باسو، دیش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه ښیي. دا زه نه تایید کوم ځکه چې د پوخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي. زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ په لالپوري کې د نجونو د ښوونځي څخه تر اوسه هیڅ نجلۍ نه ده فارغه سوې. دغه ولسوالۍ د 10 کلونو څخه زیات د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، مګر په دې وروستیو وختونو کې د افغان ځواکونو لخوا تصفیه سوې. د درې خبرونې همکار ضیاء الرحمن حسرت د ولسوالۍ تتللی او د نجونو په تعلیمي روزنې یو رپورټ چمتو کړی دی چې پښتو متنې تاسو ته اورول کیږي. دا په لالپور کې د ګرداوي په نامه د نجونو ښوونځی ده. دا هغه ځای دی چې طالبانو نه غوښته نجونې ښوونځی ته ولاړې سي، خو د دې ستونزو سره سره بیا هم په لږ شمېر نجونې دلته په زده کړو لګیا دي. په لالپور کې نجونې کولی سي تر 10 ټولګي پورې زده کړې وکړي او همدا علت دی چې دوی په مرکز او نورو ولایاتو کې د عالي زده کړو څخه محرومه پاتې دي. عابد وایي کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ په وخت تر 50 کالو پورې زده کړې کړي، خو بیا هم ډېره مینه او علاقه لري چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو نسي کولی چې زده کړې وکړي. اوس په کور کې ناسته ده. کوشش مو وکړ چې د عابدې سره له نږدې خبرې وکړو، مګر کورنۍ یې اجازه را نه کړه.
زمونږ د منطقې د مومن پور میږي او پښتانه د په دې خاطر باندې زمونږ ماشومان زرانه دغه ته مکتب ته توجه نه کوي، نه کوي دغه د مومن پور منځه دا کار نه کوي.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښوونځي د نورو ښوونځیو څخه توپیر لري، مثلا درسی مزامین او نور شرایط ډیر ستونزمن دي.
د طالبانو په وخت کې مونږ ته یو څه بدلون په دغه دغه کې راکړی او په سکیچ کې کم چې د دولت سکیجو د هغه بعض کتابونه مونږ نه لري کړیو او دا غوی په دغه معنی منګ باج کتابونه په زیپ زی کړیو په دې خاطر چې زمنګا دغه معرف سقوط نه
پلان روی دست است که با بزرگای قومی او ټولی لارښود نشستای صورت میگیره برنامه‌ی آگاهی‌دهی بر از ما برای انداخته شوه و نشستای صورت میگیره که تا هم از طرف دولت زمینه مساعد شوه
د بشر د حقوقو مستقل کمیسون وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په دې تیرو لسو کلونو کې نجونې د تعلیم له نعمته بې برخه پاتې دي، خو وایي چې په دې برخه کې د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو سره به خبرې وکړي. په مومندره او ګوشته ولسوالۍ کې دنجونو لپاره فعال شوونځي نه لري، خو دنجونو یونیفورم تر اوسه معلوم نه دی. اکثر نجونې په میدانونو او خرابه ځایونو کې سبق وایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، د می دریمه یا د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ سش کال په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې د نړۍ په کچه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی او د سختو تهدیدونو سره مخ دي. د رسنیو د نړیوال څار سازمان وایي چې په 2009 کال کې د بیان د ازادۍ وضعیت مخ په خرابې روان دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د بیپولو خبریالانو د ویپانې د معلوماتو لمخې په 2019 کال کې ناروی د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې لومړی، فنلند دویم، سویډن دریم او هالند په څلورم ځای کې راغلی دی، خو افغانستان په سیمه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د خپلو ګاونډیو په پرتله مخکې دی. که څه هم افغانستان په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله درې درجې شاته غورځېدلی، خو بیا هم مخکې دی. افغانستان په 121، پاکستان په 122، ایران په 120، چین په 120، سعودي عربستان په 122، هند په 140 او تاجکستان په 118 ځایونو کې راغلی دی. د بیپولو خبریالانو ډلبندۍ کې د پاکستان رسنۍ د پاول د استخباراتو تر اغېز لاندې ښودل شوې دي. دا ځواکمنې قوې غواړي په ملکي وګړو خپل نفوذ وساتي او په دې ډول اقداماتو لاس پورې کوي.
نو د پاکستان په دې وخت کې چې کوم صورتحال دی، اخبارواله پخپله باندې تاسو کتلي دي، هغې راوتې دي، مظاهرې کړي دي او لاریونونه کړي دي، اوس هم کوي. هغې وایي چې په دې باندې بندیزونه دي د پاکستان د پوز لخوا د دې ادارو ته ویل شوي دي. ډېر ټي وي انکرز چې کوم دي هغه اوستل.
د پاکستان پوځ چې له آزادې خبریالۍ سره مخالفت کوي، د 2013 کال په جولای میاشت کې د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د رسنیو آزار او وضعیت ته زور ورکړ. خبریالان د هغو خبرونو د پوښښ لپاره چې د پوځ لخوا محدود شوي وو له سرو کرښو واوښتل او په نتیجه کې له تهدید، فزیکي تاوتریخوالو او نیونو سره مخ شول. په وروستیو مواردو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډو ته خبري پوښښ نه ورکول دي. د پي ټي ایم چارواکي وایي د پاکستان پوځ له رسنیو غوښتي دي چې د دوی غونډو ته پوښښ ورنه کړي. ایران بیا د بیپولو خبریالانو په ویبپاڼه کې د شته معلوماتو له مخې په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد بلل شوی دی. ایران د تیرو 40 کلونو راهیسې د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ځپونکی هیواد دی. په رسنیو او معلوماتو د حکومت کنټرول ډیر څرګند دی او له 1990 کال راهیسې حداقل 1800 خبریالان او سیمه ییز خبریالان زندان شوي او یا هم اعدام شوي دي. د چین دولتي او خصوصي رسنۍ اوس هم د کمونست ګوند تر کنټرول لاندې دي او یو شمیر هغه بهرني خبریالان چې غواړي په چین کې کار وکړي د دې هیواد لخوا ډیرو خندونو سره مخ کیږي. اوس مهال په چین کې شپېته خبریالان او د ویبلاګونو خاوندان په داسې شکل بندیان دي او ان ژوند له خطر سره مخ دی. چین د نړۍ د بیان د ازادۍ هیوادونو په ډلبندۍ کې په 120، اریتریا 180، شمالي کوریا 190 او ترکمنستان په 180 ځایونو کې خودل شوي دي چې د بیان د ازادۍ په ډلبندۍ کې د نړۍ وروستي هیوادونه دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو زموږ سره اوسئ.